سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سها کده خبری خبرونه درته وړاندې کوم پیل کوو د دې سات په خبرونو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز غندلې دي دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مخنیوي بللې ده سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تر دې په کندهار تخار میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو کې دغه خبریالان ویلي دي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو څخه دوی باید ډډه وکړي د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې په آزادو رسنیو د فعالیت ګړۍ تنګه شوې او خبریالان په اسانه نشي کولی چې د ځینو مسلو په ځانګړې توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپورونه ورکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دې هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکې د تضمین په موخه د سلګونه ښوونځیو ملاتړ کوي دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړی دي او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انځور خپور کړی چې کابل کې د نجونو یو لومړنی ښوونځي ته ورغلې ده طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د اروپایي ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر وزه دغه کار نه دی شوی قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده د قرغزستان رسنیو نن سه شنبې لیکلي دا مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاښونو او د نسایي ولادي د څنګه سره طبي وسایل هم مرسته شوې ده او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړيدي د وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودلې او ویلې دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او مایندې په خورځواکۍ اخته دي د راپورونو لمخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي یو ځل داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ هغه هیواد ته ولېږدوي روساله دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې یې یوازې پوځي څانګې تور لیست کې شامل کړی ده حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډیره حاکم ده او دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري د لبنان د دولتي خبری اژانس در راپور لمخې اسرائیلی ځواکونو پر بقا درې بریدونه کړي او بلبک ښار کې یو روختون هم وشتلای دی دا بریدونه داسې مال شوی چې د اسرائیل صدر اعظم ویلي پر اسرائیل د حزب الله د یک شنبه ورځې برید چې پکې څلور پوځیان هم وژل شوي او لسګون نور ټپیان شوي دي بې رحمانه ځواب باور کړي یو ځل بیا مو په دې خبری ټولګه کې زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم په دې خبرونه کې براسره دا راپورونه واوري په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان درویشتمه سرمشریزه ترسره کړې ده او دا به هم واوري چې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي
چې بازار به جوړ شو حالت مې وړله یعنی د سپې یو یو پړینه ما سرمایه درې څلور لکه افغانو ته ورسول او ستاسو خیر سره دا یو انرژي مسیه کومه کا سره کړی و
دا به هم واوري چې په نورستان کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون شکایت کوي
میدانونه نشته د مونږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولي ګو کلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي نو مشکلات ډیر زیات دي الک کانی ته کې کانی دی او یو بل سره خپل لګی را لګی.
په خبرونه کې وړاندې را سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د نن ورځې په راپورونو په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان آی سی او درويشتمه سرمشري ستر سره کې خو په افغانستان کې د طالبان حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه د ورکړل شوی. پلازمین اسلام آباد ته په دیناسته کې د ګډون په هدف د بیلابیل هیوادونو د مشرانو او استادو د ورتګ لړۍ پیل شوی او په دې ښار کې د پراخ امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي. دا ناسته سبا د اکتوبر په 14مه په رسمي ډول پیلېږي. یو شمېر پاکستانی خبريالان وایي ښایي د افغانستان ستان په اړه هم پکې بحثونه وشي. نور حالز موږ د همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستان په روسیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان ای سی او درويشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د پاکستان په قربتو په دی غونډه کې د روسي، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. د غاراز د منګولیا لومړی وزیر د څارونکو غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشري ځکی ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي سیاسي ترنګلتیا او لاملا په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارون کې غړې دی، خو په دې هیواد طالبانو تربیه زلي واکمنۍ وروسته په دې سرمشري کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاریو په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال وایان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې و چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې و چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درويشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 28مه سرمشري ځکه چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و د ناسي ګډونوالو په افغانستان کې د خپلواک بې پرې ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشي توکو پاک سولېز افغانستان غوښتنه کړې و. د سرمشري په اعلامیه کې ویل شوی و چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي، قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د میدان وردګ ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبان حکومت ورته لاخونه کړي چې د ژوندۍ موجوداتو له اکاسي او فلم اخیستو د ډاډ وکړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست دا بندیز لګولې دي. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستو بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلم اخیستو دې ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبريالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبريالانو د اکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبريالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشي شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې ورسره همکاري وکړي.
سره له دې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدل شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتنه کوي تر څو رسنۍ وکولای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحید الله سربدی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راوپارول.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې چیرې چې د کلیوالو ښځو لپاره اقتصادي او ټولنیزې اسانتیاوې کمې دي، یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنعت د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ته غوښی.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری، وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي.
د خپل امر له کارو د پخوانی لاسه
پې 55 کلن خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، لاس کلبران دی د خپل کور په یو برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زر افغانوی شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک، مری عبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې ایښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کرمې خرڅوی چې بازار بیې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرسي مسیې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ، یعنې خیاطۍ مې مزداده، بابتنی مې مزداده، خامک مې مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې حساب یې کده بیا باندې دیشتې د دې ځای د دیشتې دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکي د وای ل دې لارې د خپل کور اړتیاوې پوره کوي، نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځېدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجتماع نه پسې جماعت مشر زید 15 کال را پات سوې دي چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي، بیا وز دای دلته یو خیاچ کوي، یو په خیاطي اخته یو کڅره بولر پرس مشته جو حکومت سم مشته دغه را برابر کی چې یج معاش را کوي، یج یو سم کارخانه را برابر کی، د کاروبار ځای را برابر کی چې موږ راځو، موږ چې مان غریبان په خپل ګوله باندې وساتو، در به در یو د خمه خیاچي و د خمه کوزي و د کارونه کوي، د لاسټیک انجینیم را ولو د کارونه سره کوي، د لاسټیک کار کوي، زه خپلم د خیاطي کار سره کوم.
نوري کارکونکي میرمنې هم وایي لدې مرکز سره د دوی ژوند ښه شوی او کورنۍ له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي ترڅو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خوزما د پاره شدي زول در اخره ناس تم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پر کوم د کشنان مور يم خاون خارکیم د کار د کول نه دی، دغه زو نوډ ګرد سره ناس دا خامکان کوي یا د خرخ کارونه کوي، په دغه خپل د کور ضرورت سره پر کوم کشنان می مدرسې پیس ارشي دا وس من د کشنان ګر سره کې سنټر راستلی د پیس د نيستي سره خالي مدرسې ته دي پیس نه نس برابر ولای موږ د دولت سره دا غشتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبان د پاره داس کومکونه کوي داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اړ په کې
ته موږ دا کار کارما ستدي دا کار مختبلاست موږ ته ګټه او موږ په دې چې مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سيږي غریبان خپل دایال د واسطه غن لرنه پکا موږ د حکومت صدقه یو چې موږ ته سره پاله کې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ شوی خامکی غاړی او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو یوې نوړی والی موضوع ته. متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. ټرمپ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، تر دې وړاندې خپل ایران تورن کړی چې ګواکې ژوند ته یې ګواښ پېښوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالد ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت له خوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوی دي. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبری آژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوند مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگتن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یو غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غوږ ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې ساري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس امریکا تورنه کړي چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې لوکودتانی ولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړي. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالد ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ 4 کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په نورستان کې د کرکټ لوبې مینوال او د لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون څخه شکایت کوي. دوی وایي په ولایت کې د هر ورځې په تیرېدو د یادې لوبې مینوال او لوبغاړي مخ په زیاتېدو دي، خو داسې کوم معلوم او معیاري میدان نه لري چې هلته لوبغاړي لوبې وکړي. د لوبغاړو په وینا چې د خپل منځي لوبو او روزنیز پروګرامونو لپاره ننګرهار یا کونړ ته ځي چې د کار یې زیات وخت ضایع کوي او په مالي لحاظ هم دوی ته ګران تمامېږي. د نورستانیانو په خبره دوی په خوړونو او داسې ځایونو کې لوبې کوي چې کندو کپر او لتی ګډک دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې
د نورستان ځوانان د کرکټ مینوال او لوبغاړي وایي د لوبغالي نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د یو معیاري میدان نه موجودیت لامل ورځنۍ لوبې په خوړونو په لوړو ژورو او داسې ځایونو کې کوي چې پکې منډه وهل، توپ نیونه او د کرکټ نورې چارې په سمه توګه نشي ترسره کولی. د کرکټ دوه لوبغاړو نواب خان او ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
لوبغاړی مده کرکټ زموږ په نورستان کې ډیر زیات مشکلات دي، میدانونه نشته، موږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولېګو قلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي، نو مشکلات ډیر زیات دي. الکانې ته چې کاڼي دي او یو بل سره خپې لګي را لګي. نورستان کې ډیر زیات کرکټ شوقیان دي او د کرکټ ته ډیر زیات لیوالتیا لري، بس الکان دي ډیر زیات شوق لري.
د کرکټ ډیر شوق یې ما نه ګراوند لرو نه چې شې لرو خپل غاړه کې دغه سی لوبي کوو، نو شیخ میدان هم نشته چې د لوبي ډیر ستونزې سره مخ یو په حالان وو. تیم ډیر دی خپلم کل راځي مونږ باندې چې ساوار اور میدان نه لرو، باید مونږ د بار اخیسته ساوار اور میدان جوړ شي. تر کې هم خپل میدانونه جوړ شوي چې کرکټ به کې وکړو.
د یاد ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د کرکټ لوبې مینوال یعقوب خان راته وویل له کومې ورځې چې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو په نړیوالو میدانونو کې لوبې پیل کړي او د لویو لوبډلو په ماتولو سره د خپل هیواد نوم او نښان لوړ کړي، له هغې وروسته په سیمه کې دغې لوبې سره د مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
نورستان نیزوانان اوس غواړي کرکټ ملي ټیم کې لوبه وکړي، باید او ولسوالیو کې د کرکټ دپاره میدانونه جوړ شي، ځکه چې مخکې زمانو کې دلته کار نه دی شوی. په اکثر ولسوالیو کې ابتدایه کارونه هم نه دی شوی.
د مرکز پارون اوسیدونکي او د کرکټ یو بل مینوال محمد نور نوري وایي که په ولایت کې په ټولو اسانتیاو مجهز لوبغالی جوړ شي نو په نږدې راتلونکي کې به د نورستان له لوړو غرونو داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي چې د افغانستان نوم به په نړیواله کچه نور هم لوړ او وزلوي.
افغانستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري او ډیر با استعداد ځوانان هم شته دي او دا به وخت ثابت کړي چې ورځ به ان شاء الله د افغانستان نمائندګي به کوي او ډیر ویاړونه به د هیواد ته به راوړي. زموږ غوښتنه په نورستان کې یو معیاري لوبغالي جوړېدل ده او لوبغاړو ته مختلفې برنامه پر لاره چول ده. د نورستان د کرکټ لپاره بودیجه تصویب ده. دا هغه څه ده چې د نورستان کرکټ به پرمختګ کوي او د هندوکاش د دنګ غرو باشتدا د ځوانان برابر سره کیږي.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤول یحیی اسد بیا وایي یاد ستونزې خپل مشرانو تر رسولي او هغوی ورته د هواري ډاډ ورکړی دی. په ویناي د لړن وخت لپاره د پارون قومي شورا په همکارۍ او په شخصي بودیجه په اشتیوي کې پر لس جری بزمکا لوبغاله جوړ کړي چې لا هم پوره سانته وینل لري، خو بیا هم پکې د لومړي ځل لپاره د انټر کلب سیالي وکړي.
مرکزی نورستان استریوی سیمه کې د شورا لوخا ځوانان لپاره لس جری بزمکه وقف کړي شو او زمونږ د کرکټ امریت په خپل شخصي لګښت باندې نوموړی ځای اوار او ګډی اخستنې ته وسپارل شو. د دې څخه مخکې زمونږ لوبغاړي په ډیرو مشقتونو او تکلیفونو سره په گاونډي ولایتونو کې کلب لیول سیالي او سکول لیول سیالي هم دغسې نور ټورنمنټونه ترسره کول.
نورستانیان او د کرکټ برخې کارپوهان وایي که په نورستان کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ شي نو کرکټ بورډ کولای شي چې د اوړي په موسم کې د شپږیزي او د کرکټ نورې سیالۍ په زرغون او له طبیعي ښکلاګانو ډک چاپیریال کې ترسره کړي.
کندهار کې اوسیدونکو او ورسره کاروباریان په تیر دوی وای چې لته څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په همدې اړه زموږ د همکار صدیق رښتینی د راپور ته غوښی.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم غنګونه ښکاری خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورستر بلی کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بیساری ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط را باندې. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د پښمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوی ده.
کاروبار هم شد شهر د ولاړ مردم سره ولاړ دی. معنا په خامو شل زره سرمایه او اوس په دغه دوی میاشت کې شل زره سرمایه مو خړه ده د مارکیټ لا پوره وړې مې په کاروبارونه ګرځاس ولاړې په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مودا سي زمينه برابر ده. اروزانيه والا د لا ګمرک والا د فارا رازي سل يم يم سل پیدا کړې وای د لسو د شلي شي ما تراک ونه زه یو بندي چارياک په جه شوالي ورکوندې ما ته لسي ونيس او ولې دا رقم کار دی وای والا کا والا بندې پیدا کړې لاس پنځله سفر په کور کې په جه وزه وشه ډوډي وسم کدا صاحب انډي ور میاں وسم
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سست شوي، خو په لومړیو دوو کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه و او اوس له تیرو څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه خولاړ دي وس داس ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي فارې نه سبا له بس ورځ د چیروینه کله می پنځوس ګټلې کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شی م نه زی ګټلې داس واخرا غري فارې نه سې کار نه ولا کدا اگر د خواري ټوی ټپ ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غړ تجارت باندې هر سړی په نارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي. کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورستربلی چټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزورې شوي دي. معنا کې پټاټې دي که پیاز کړي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې معنا کې څوک ضرورت هم تلري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. ته یو دکاندار دی نو مشکل څنګه کړ سبا نه کوو هغه دکان دی نو دا وړي وبرا ودا شخصي هاته غلا بس دا وایي چې سبا وینې سبا چې ته مجبور یم چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مودا خوایي چې معنا کې کاروبار یو زمينه برابر کی معنا د غزوانان یو دغه ته چې معنا یو دغه وکی دا کاروبار ولداش ولاړ دی.
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي.
درمیانو د 64 نسته چې خلک اوس مانه و نه خو خدای شان کاروبار ملاړي شان نه خرسيږي خلک شارم نه جن لري چې راینه نسی خلک د لوجو مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسبل د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د